با نفس تازه و دستان پر از خبر در استیدیو است. خوش آمده نانسه.
دیر ازیاد هم منه نجاوید نیمی قدرمن دوستان از ما سلامونه و منه پا دی هیلو چی و خور از بمو پیل کردیوی. متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. که څه هم د سوډان پوځ په دې هېواد کې له څو میاشتو خونړیو مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړ، خو اعتراض کوونکي وایي د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي او دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دوستانو ستړي مشئ، پر دې مسلو سربیره په روانه خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. طالبان ادعا کوي چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي دي. او د سوډان پوځ په دې هېواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هېواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د سره صلیب د رسنیو مسؤول روبین واودا پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل دا ټولنه به تر هغه وخته بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکوونکو د مسؤلیت مسلې حل نه شي. ښاغلي واودا زیاته کړه چې دوی هڅه کوي دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې هواره کړي. طالبانو تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سر صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو یې بندیز اعلان کړه او د ټولنو د کارکوونکو د امنیتي ضمانت لژمنې ووتل. طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندویه ټولنې خپل فعالیت په سم ډول پر مخ نه بیایي او زیاته کړې چې سر صلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له طالبانو سره یې د خپلو فعالیتونو په اړه کړی وي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو ادعا کړې چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي. د طالبانو یوې سرچینې تایید کړې چې په دې لیست کې د طالبانو د مرکشي هیات د مشر شیر محمد عباس تانکزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر عبدالغنی برادر په ګډون د څوارلس کسانو نمونه شامل دي. په پاتې کسانو کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی چې اوسمهال د افغان حکومت په زندان کې دی، خیرالله خیرخوا، امیر خان متقی، مولوي شهاب الدین دلاور، ملا محمد فضل مظلوم او د طالبانو د یو شمیر نور مشرانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم دا لیست تایید کړی دی او د ازادي راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د دې کسانو د دایمي استلو ژمنه هم شوې. ملګرو ملتونو او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 100,000 زیات افغان کډوال له ایران او له 50,000 زیات له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي. دا سازمان په خپل روسي ریپورت کې وایي چې د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له ایران څخه 300,340 او له پاکستان څخه 15,502 کسان هیواد ته ستانه شوي. د IOM د عامه اړیکو د څانګې مرستیال محمد حدیث پردیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې هغه مهم لامل بولي چې تیر کال هم په زیات شمېر افغان کډوال له ایران نه وتلو ته اړ کړل.
په 2013 کال کې چې له ایران څخه دا ټوله کوزیات کسان افغانستان ته راغلي وو، عمده دلیل اقتصادي مسایل او په ایران کې وروستي اقتصادي ستونزې چې را پیدا شوې دا یو دلیل کېدای شي.
اوس مهال 15 میلیون نه زیات افغان کډوال په بهر کې دي چې ډېر په ایران او پاکستان کې اوسي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سوډان پوځ په دې هېواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هېواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سوډان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د هغه د لیږدولو وروسته وویل یوه پوځي انتقالي کمیټه به جوړه شي چې د دوو کلونو لپاره حکومت اداره کوي. د 2015 کال انتقالي قانون به لغوه کیږي، درې میاشتنی پوځي حکومت به اعلانیږي او د یوې میاشتې لپاره به د شپې لسو د سهار تر څلورو بجو ګرځبندیز نافذیږي. د اعلان ډیموکراسي پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل او د مظاهرو د دوام غوښتنه یې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښو وروسته پر سوډان غږ وکړ چې پراخ بنسټه حکومت کې ملکي سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سودان کې د قراری غوښتنه وکړه او هیله سرګند کړ چې د دوه هیوادونو اړیکې به د روانو تحولاتو نتیجې ته لپام پرته د خرطوم لپاره لومړی توپ کوي. او مصر ویل د خپل هیواد راتلونکي د ټاکلو لپاره د سودان د خلکو انتخاب او د آزادۍ ارادې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې پر روانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماند سیمه کې د ډی ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. د ډی ورځ د 1940 کال د جون په شپږمه هغه ورځ ته ویل کیږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650 سرتیرو د نورماند سواحلو ته راښکته شول او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو ماتې وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال څرګند کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ټرمپ دا څرګندولې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې د دویمې نړیوالې جګړې د هغه څلورو متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې 95 کلن او 3 نور هر 100 کلن و. د نورماندی په جګړه کې د متحدینو نږدې 10000 سرتیري وژل شول. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې رپورت ورکړ چې ټرمپ په خپل دې سفر کې برتانیا ته هم رسمي سفر وکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. او د اسرایلو یو بیسپرلې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ لغولي سره ټکر شوې ده او د دوو اونیو د ماموریت چې لګښتي یو خصوصي شرکت ورکړی و ناکام شو. د بیرشت په نوم د فضایي بیړۍ له څو پرله پسې تخنیکي ستونزو وروسته پرون د اپریل په 11مه هغه مهال د سپوږمۍ لغولي سره ولګېده چې د خطه کېدو په وروستي پړاو کې په قراره د کوزیدو هڅه کوله. د دې پروژې موسس موریس خان تلبیب ته نږدې د ماموریت د ادارې په مرکز کې وویل موږ خپل هدف ته ونه رسېدو خو خپله هڅه مو وکړه. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورته خبره وکړه، وی ویل که دا ځل بریالي نه شو بیا بیا به هڅه وکړو. تر دې دمه سپوږمۍ ته یوازې د امریکا، پخواني شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې او چین ماموریتونه بریالي شوي دي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. متحده ایالاتو په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پاموړ کمواله راغله. د دې کمواله علت څه دی؟ امریکای ایلت وچکالی بولی خو افغان چارواکی وایي چې په هلمند کې د تریاکو د تولید په فابریکو پراخ عملیاتو په دې کې مکی رول لوبولی. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په تر راتلونکي وی ونی پوری د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د خبرو تر سره کېدل پلان شوی. بلخوا په افغانستان کې ځینې خبریالان او د رسنیو کارکونکو د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې لري. همدارنګ به واوري چې په کابل ښار کې د لوړو ودانیو خارګوټي جوړېدو او پراختیا سره سره اوس هم کورنۍ اړې دي چې خپل پارسلونه او د سینورو پسې پوستخانې ته ورشي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې 2 پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یو نصف ته ادارې ځانګړی پروګرام هم دارګه کور کلی خبري. متحده ایالاتو چې په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کمواله راغله. سپینې ماڼۍ په یو ریپورت کې ویلي چې د افغانستان په پراخو سیمو کې د وچکالۍ له کبله د کوکنارو په کروندو کې په 3 او د تریاکو په تولید کې په 40 کموالی راغلی. خو افغان چارواکي وایي د مخدره موادو د کاروبار په کمولو کې مهم رول هغه پراخو عملیاتو لوبولی چې تیر کال په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر فابریکو وشول. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید په کچه کې د تیر یو کال په پرتله د پام وړ کموالی راغلی، خو اندازه یې بیا هم زیاته وه. د دفتر چې د امریکا ولسمشر ته د مخدرو موادو د اړوندو مسایلو په اړه سلا مشورې ورکوي وایي په افغانستان کې په 2013 کال کې د کوکنارو په کښت کې په 3 کموالی راغلی. د راپور له مخې تیر کال د افغانستان په شاوخوا 221,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. په داسې حال کې چې دا مساحت په 2018 کال کې 390,000 هکتاره و. راپور د هیواد په پراخو سیمو کې وچکالي او د تریاکو د بایو کمیدل په تیر 2013 کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید د کمیدو عمده دلایل بولی. د دې ادارې د راپور لمخې د کوکنارو تر ټولو زیات کښت په هلمند کې کیږي او د افغانستان د ټولو تریاکو په سلو کې 50 په دې ولایت کې تولیدیږي او د بهرنیو قاچاقبرانو په وسیله نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق کیږي. په هلمند کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارو رئیس سید احمد ارور په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر کروندو او د مخدرو موادو د تولید پر فابریکو د افغان او نړیوالو ځواکونو ځمکنیو او هوایي عملیاتو د دې کاروبار په کمولو کې اساسي ونډه درلوده.
کومې کارخانې چې د نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول لمنځه ولاړي، د هغو کارخانو په لمنځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطق موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره یې غرنۍ سیمې دي. د همدغه بمبار په اساس باندې علت د کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم و چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت نشته، نو تاثیر یې ډېر د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د امریکا د مخدرو موادو د کنټرول د ملي پالیسۍ دفتر وایي چې د کوکنارو پراخ کښت او د تریاکو تولید د قانون د حاکمیت او د سولې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره د افغان حکومت توان هم له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپور له مخې طالبان د هغو عوایدو په مرسته چې د مخدرو موادو د کاروبار له لارې یې ترلاسه کوي د تروریزم او وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امریکا هڅې ټکنۍ کوي. نوموړی اداره زیاتوي د مخدرو موادو د کاروبار نتیجو پر افغانستان او د سیمې پر نورو هغو هیوادونو چې د دې موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پراته دي ناوړه اغیز کړی دی. د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان لپاره یو جدي خطر ګڼي او وایي د دې ستونزې د حل لپاره به متحد ایالات له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو راوړي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 100 زیات افغانان له ایران او پاکستان نه هیواد ته ستانه شوي دي. دا سازمان په ایران کې اقتصادي ستونزې هیواد ته د دغو کورنیو د پراخو ستنېدنې لامل بولي. د ازادي رادیو خبریال فیروزي عزیزي له یو شمېر راستنو شوو کډوالو کورنیو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
یعنی یو چیز کې قانون کار مګم بین یک میلیون
عباس 22 کلن ځوان چې له ویلور او میرمن سره په 2013 میلادي کال کې له ایران نه بیرته افغانستان ته راستون شوې دی.
3,18,000
د کابل په لویدیز کې یو کرایي اپارټمان ته د عباس لیدو ته راغلی و. دای په ایران کې پیدا شوی وایي په دې وروستیو کې افغانان هغه هیواد کې مناسب ژوند نه لري. دای چې د ژوند د هوساینې لپاره یې په ایران کې پر کارګرۍ د ژوند ډیری برخه تیره کړې، اوس په کابل کې په هنري فعالیتونو بوخت دی. عباس وایي اوس هلته په ایران کې افغان کارګر له سترو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه د هغه په خبره د هغه هیواد د اثارو بیې په بېساري ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی.
1,605,000 شپږ یا 15,500 افغانۍ کېږي چې که په کابل کې یوه کراچۍ ولرو او کار پرې وکړو نو غوره به وي. په ایران کې ورځ مزدوري په یوه میاشت کې له 1-2 تر 3,000,000 دي چې 3,000,000 18,000 افغانۍ کېږي.
په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 115,000 زیات کډوال له ایران او پاکستان نه هیواد ته راستنه شوي دي. دغه سازمان د امریکا مرستیال محمد حدیث پردیس په دې اندازه د افغانانو د راستنېدو ستر لامل په ایران کې اقتصادي ستونزې بولي.
دلایل مختلف دلیلونه لري. یو عمده دلیل چې هغه په تیر کال کې ملبته په 2013 کال کې چې مونږ له ایران څخه ډیر کډوال افغانستان ته راستانه شوي وو، تقریبا له 3,00,000 زیات کسان افغانستان ته راغلي وو. عمده دلیل مشخصا له ایران څخه اقتصادي مسایل او په ایران کې وروستي اقتصادي ستونزې چې را پیدا شوې وي دا یو دلیل کېدای شي.
اوسمهال له 15,000,000 زیات افغانان په کډوالۍ کې ژوند کوي. چې ډیری په ایران او پاکستان کې اوسیږي. د ایران ترڅنګ په ترکیه او ډیرو نورو اروپایي هیوادونو کې هم افغانان د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ په داسې حال کې تیزه شوې ده چې په وروستیو میاشتو کې په تهران د واشنگټن د بندیزونو له لګېدو او د هغه هیواد د پیسو د ارزښت له ټیټېدو وروسته ایران له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی دی. خو دغه افغانان چې د ایران له وضعیت راغلي په افغانستان کې هم ښه حالت نه لري. د کابل په دشت برچی کې د نورجمال کور ته راغلی یم. هغه ښځه چې له څلورو وړو ماشومانو سره په کرایي کور کې اوسیږي. نورجمال دوه میاشتې مخکې له ایران نه هیواد ته راستنه شوې او میړه یې په ورځ کې شاوخوا 200 افغانۍ عاید لري. له ایران نه چې راغلم په هرات کې راسره د ملګرو ملتونو سازمان 2000 افغانۍ مرسته وکړه. نور هیڅ چا راسره مرسته ونه کړه. میړه مې کار پسې وځي، په ورځ کې 200 افغانۍ ګټي، نور هیڅ عاید نه لري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت او په تېره د کډوالو د چارو وزارت مخکې د دې ویلي وو چې د راستنه شویو کډوالو سره به د کورونو او کارموندنې په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی تیر کال د قوس په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي هڅه کوي چې راستنه شویو کډوالو ته یوه نمره ځمکه ورکړي. د ادب خبره میزای شویو ته به د ځینو ادارو په مرسته د کار اسانتیاوې هم برابرې شي. خو د نورجمال په څیر ګڼې نورې کورنۍ هم شته چې تر اوسه ورسره دغه مرستې نه دي شوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل ښار کې د لوړو لوړو ودانیو خارګوټو جوړېدو او پراختیا سربیره اوس هم کورنۍ اړ دي چې خپلو پارسلونو او داسې نورو پسې پوستخانو ته ورشي. د مخابراتو وزارت وایي علت دا دی چې د دغه ښار اکثره کوڅې، کورونه او ودانۍ غیر پلاني جوړ شوي او نمرې نه لري. دا خبره د مخابراتو وزارت د افغانستان پوست مسؤلینو د مرکزی پوستخانه د پراختیا او سر کولو د لومړی مرحلې د بشپړېدو په مراسمو کې وکړه. خان محمد سیند له کابل پر دې موضوع ریپورت لري.
کابل هغه ښار چې د بیساری ګڼګونې، بې نظمۍ او بیکاری او داسې نورو ترڅنګ پکې د پوستي خدمتونو نشتوالی بل ستونزه ده چې خلک ورسره مخ دي. په دې ښار کې د نړۍ د نورو ښارونو په څیر پوستي پارسلونه د خلکو کورونو او ادرسونو ته نه رسیږي، بلکې خلک مجبور دي چې پوستخانې ته لاړ او خپل پارسلونه یا نور څه ترلاسه کړي. د کابل ښار یو بل وسیدونکی شمس الله هم پوستخانه ته په خپل پارسل پسې راغلی دی.
اجازه خارج برما یک پوست روان کرد از طرف دوستان.
دی وی له بهر نه راته دوستانو یو پوست را لېږلی. راغلیم چې وای خلم دوی مربوط ادرس ته پارچه لیږي، مونږ هم کولی شو چې حواله واخلو. لس دولس ورځو کې رسیږي. د افغانستان د مخابراتو وزارت د افغان پوست اداره وای پوستي خدمتونه کورونه ته نشي رسولی، ځکه چې د کابل ښار اکثره ودانۍ، کورونه او کوڅې غیر پلاني جوړې شوي او منظم ادرسونه او نمرې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د مخابراتو وزیر شهزاد ګل آریوبي د پنجشنبې په ورځ د افغان پوست د پوستي خدمتونو د پراختیا او عصري کولو د لومړۍ مرحلې د بشپړېدو په مراسمو کې وویل اوس مهال په ټول هیواد کې هم د ولسوالیو په کچه 463 پوستخانې فعالې دي. د وویل افغانستان د نړۍ له اکثرو هیوادونو سره د 15 نړیوالو پوستخانو له لارې وصل دی او خلکو ته پوستي خدمات رسوي. د افغان پوست د نړیوالې برخې مسؤول نیک محمد یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ښار د غیر منظم جوړښت له امله نشي کولی چې هر کور ته مراسلات یا پوستې ورسوي.
د برخې پارسلات مو توزیع خانه به خانه نداریم، مشکل همدې مو مشکل
ده. وویل د پارسلونو په برخه کې هر کور ته د ویشت امکانات نه لرو. لویه ستونزه مو د ادرسونو نشتوالی دی، ځکه چې کابل ښار معیاري نه دی او اکثره په خپل سر جوړ شوی دی. مونږ د پارسل له لیږونکي هیله کوو چې د پارسل اخیستونکي نمره ولیکي چې مونږ ورته تلیفون وکړو چې په خپله مراجعه وکړي او پارسل ترلاسه کړي. د مخابرات وزارت هیله ښایي چې کابل ښاروالۍ ژر تر ژره د دغه ښار پر کوڅو او کورونو نمرې ولګوي څو دغه ستونزه هواره شي. د کابل خاروالی د خبرونو رئیس جلیل سلطانی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
د سال 1398 ما تانستم
د وویل په 1390 کال کې وتوانید چې د کابل خار د شپاړه سناهیو ابتدایي نقشه جوړ کړو. دا پروسه روانه ده او د 1390 کال تر پای پورې به د ادرسنګ کارونه پای ته ورسوو. خو کابل خاریان وایي د کابل ښاروالۍ پر دغې ژمنې کلونه کلونه ووتل خو ونه توانېده چې په بشپړه توګه یې عملي کړي. دوی دا هم وایي که د ښار نظم ټینګ نشي خلکو ته نور ضروري خدمات هم په سمه توګه نشي رسېدلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو یو بار بیا درته هرکلی وایو. تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړی. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
ډیلی میل ورځپاڼې د هالیوډ د مشهورې فلمي لوبغاړي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازې انجلینا جولی په ټینګار د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون تمرکز کړی. د امریکایي فلمي ستوري غوښتي چې د سولې په خبرو کې د افغان ښځو ته مرکزي رول ورکړل شي. ورځپاڼې د جولی په حواله دا ګواښ هم کړی چې که داسې ونه شي په افغانستان کې به د دایمي ثبات د ټینګښت هر ډول چانس له لاسه ووځي. د ډیلی میل په لیکنه انجلینا جولی ټایم مجلې ته په یوه تبصره کې ویلي چې د پام وړ شمېر ښځې باید د سولې په خبرو کې حضور ولري. له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاو او نوې دولت یې واک ته ورساوه د افغان ښځو وضعیت تر یوې اندازې ښه شوی او اوس وخت په لوړو څوکیو کې دندې ترسره کوي. خو افغان ښځې له هغې ډلې د ښځو د حقونو مدافعینې له دې ویرېږي چې داسې نشي له طالبانو سره د کومې پټې معاملې په نتیجه کې د دوی 13 کلنې لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي. د استرالیا د ستراتیژیکې پالیسۍ ویب پاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید او سوداګرۍ یوه مقاله لیکلې. په مقاله کې له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو راپور په حواله راغلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو ناقانونه سوداګري په بې سابقې توګه قوت پیدا کړی. د مقالې له مخې دې ته په پام چې افغانستان د نړۍ د 90% تریاکو تولیدونکی دی، د حیرانتیا خبره ده چې له افغانستانه بهر له مخدره موادو سره پر مبارزې ډیر کم بحث شوی دی. د استرالیا د ستراتیژیکې پالیسۍ ویب پاڼې په پای کې لیکلي د مخدره موادو د سوداګرۍ او ترهګرۍ ترمنځ د اړیکې د موجودیت په اړه له بې شمېره اسنادو سربیره هم د مخدره موادو ناقانونه سوداګري هیڅکله د یوې مهمې امنیتي ستونزې په توګه نه ده منل شوې.
کته هم د سودان پوس په دې هواد کې لسو میاشتې خنړی مظاهره ورسته ولسمشر عمر البشیر پرون لدن د لری کړ خو اعتراض کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوې او دوی خپل مظاهره ته دوام ورکړي. امریکا د سودان پر پوزي چارواکو غږ کړی چې لزغم کار واخلي او ملکی سیاستوالو ته هم په واک کې ونډه ورکړي. احمد تکلی پاړه رپورت لري.
د سودان پاوز په دې هواد کې لسو میاشتې خنړی اعتراضونه ورسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې 1.5 کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د نوموړي له انتقال وروسته وویل:
اعلن الاتي، اولا تشکیل مجلس عسکري انتقالي.
زه د لاندې فرمانونه اعلانوم. لومړی د یوې پوځي انتقالي کمیټې جوړول چې د 2 کلونو لپاره به د حکومت کنټرول ورسره وي. د سودان جمهوریت د 2015 کال د انتقالي قانون الغا. د 3 میاشتو لپاره د پوځي حکومت اعلان. د 1 میاشتې لپاره د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو ګرځبندیز. د 24 ساعتونو لپاره د هیواد د هوایي قلمرو بندول او تر بیا اعلان پورې د ټول سودان په کچه پر وتو نوته بندیز.
الا یکلف قلاء الوزراء بتسيير العمل.
د دفاع د وزیر د اعلان چې وسلوال ځواکونه به تر راتلونکو 2 کلونو د 4 واګي پلاس کې اخلي د دیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل. د بشیر له لرې کېدو 2 ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفانو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه یې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښو وروسته وویل د سودان خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له 2 کاله د لږ وخت لپاره سوله ییزه انتقالي دوره ولري. د وزارت په یو بیان کې وویل امریکا پر سودان غږ کوي چې په پراخ بنسټه حکومت کې ملکی سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سودان کې د قراری غوښتنه وکړه او هیله څرګنده کړه چې د خرطوم لپاره به د روانو تحولاتو نتیجې ته لپام پرته د دواړو هیوادونو اړیکې په لومړی توپ کې وي. مصر هم په خپل دی گاونډي هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه غبرګون وښود او د بهرنیو چارو وزارت یې وویل قاهره د خپل هیواد د راتلونکي د ټاکلو په برخه کې د سودان د خلکو د انتخاب او آزادې ارادې ملاتړ کوي. د بشیر واکمنی پوره یوه اونۍ وروسته له هغه پرزول شوه چې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه هم پوځ له دندې لرې کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان په سودان کې د احتمالي تشدد د پیل په اړه خبرداری ورکوي. په چتم تحقیقاتي مرکز کې د سودان د چارو کارپوه احمد سلیمان ډی پی ای خبری آژانس ته وویل که پاوز ملکی سیاستوالو ته د واک د لیږد غوښتنه ونه مني نو له امکانه لرې نه ده چې د تشدد پیښې وشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر هغه تورونه له کودتا سره ورته وبلل چې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د د انتخاباتي کمپاین د ټیم پر ضد لګول شوي وو او په اړه یې تحقیقات وشول. ټرمپ او د امریکا لوی څارنوال وویل چې له روسیې سره د د ټیم د ارتباط په اړه په استخباراتي ادارو کې جاسوسي شوې ده. عصمت څاروان په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له روسیې سره د ده د ټیم د احتمالي ارتباط په اړه څېړنې د خپلې ولسمشرۍ په ضد د کودتا هڅه وبلله او د ده لوی څارنوال وویل فکر کوي چې د امریکا استخباراتي ادارو د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ جاسوسي کړې ده. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل د ده د انتخاباتي ټیم د فعالیتونو په اړه تحقیقات د کودتا او د ولسمشر د پرځولو یوه هڅه وه. د همداراز وویل چې دوی وکړل خیانت و او د امریکا د اساسي قانون خلاف و. ولسمشر ترامپ په دې اړه څه ونه ویل چې د تور ګوتې چاته نیولې ده. له بلې خوا د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون چهارشنبه کانګرس ته وویل چې د هغه څه په اړه به تحقیقات وکړي چې د ښاغلي ترامپ د ولسمشرۍ د کمپاین پر ضد جاسوسي عملیات وبلل. د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته د سوال او ځواب په غونډه کې وویل فکر کوي چې جاسوسي شوې ده. د سنا جرګې د دیموکرات ګوند مشر چوک شومر د لوی څارنوال بار څرګندونې رد کړې. ویل چې لوی څارنوال دی یا داسې شواهد وړاندې کړي چې څرګندونې تصدیق کړي او یا دې خپلې خبرې تصحیح کړي. شومر په یو ټویټري پیغام کې لیکلي لوی څارنوال بار منلی چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین د جاسوسي د ادعا په اړه شواهد نه لري. دی باید خپلې خبرې بیرته واخلي او یا مشخص شواهد وړاندې کړي چې ادعا یې تایید شي. سناتور شومر همداراز پر لوی څارنوال تور پوری کړ چې د توطیې له تیورۍ کار اخلي. وروسته لدی چې د مارچ په 22 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر خپل راپور بشپړ کړ، دا دوهم ځل دی چې لوی څارنوال ښاغلی بار د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته حاضر شي او د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. بار په خپل تر اوسه پورې د مولر 400 مخیز راپور نه دی خپور کړی، خو د هغه د تحقیقاتو 400 مخیز لنډیز یې وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم سواک له هلمند ولایت نه وایي چې په هلمند کې 80% خلک خوګو بوته لاسرسي نه لري، خو زموږ وبد ناسم مدیریت لامل ایران ته روان دي. صادق د کندهار نه په راستولې سمس کې ویلي په کندهار کې د انسان تختولې پیښې زیاتې شوې دي. حکومت دې مخنیوي وکړي ځکه خلک ډیر په تشویش کې دي. نیکمل د مارجین وایي د سرسلیب نړیوالې کمیټې او د واکسین پروګرام بندول له بشریت سره ظلم او ناروا عمل دی. دی وایي خبر دی چې طالبانو د دې کمیټې د کار د بندولو پر ځای د کوکنارو په کښت او کر کلي باندې بندیز لګولی وي چې بشریت ورته خراق لاست ویلی وي. شفی جان صدران د نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه وایي د افغانانو که دا ځانځاني وي سوله مشکله ده. انګار خروټې لشکین څخه وایي د طالبانو د مشرانو نومونه باید له تور لیست څخه ونه ایستل شي تر څو سوله وکړي. او عبدالحنان د خوست ولسوالۍ نه وایي د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت له تور لیست څخه ایستل د ملګرو ملتونو یو مثبت ګام دی چې د سولې لپاره یې اخلي. دوستان زما غږ له ازادۍ راډیو ناورۍ د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو شمېر ژورنالیستانو هغه اندېښنې درسره شریکوو چې د سولې وروسته یې د بیان د ازادۍ او د خپلو کارونو په برخه کې لري. همدارنګه دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، یو یې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام دی، او بل پروګرام هم کور کلی اونیز پروګرام دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د سره صلیب د رسنیو مسؤل ازادي راډیو ته ویل دا ټولنه به تر هغه وخته بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکوونکو د مسؤلیت مسله یې حل نشي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سره صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو له دې کبله بندیز لګوي چې د دوی په وینا د ټولنو له دوی سره په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبان دا کوي چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمېر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي. د طالبانو یوې سرچینې تایید کړي چې په دې لیست کې د طالبانو د مرکچي هیئت د مشر شیر محمد عباس ستانکزي او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په ګډون څوارلس کسانو نومونه شامل دي. دا مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 100,000 زیات افغان کډوال له ایران او له 50,000 زیات له پاکستان له خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سودان پوس په دې هیواد کې له څو میاشتې خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ، خو دې سره هم اعتراض کوونکي وایي اعتراضونه به پای ته ونه رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې را روانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماند سیمه کې د ډی ورځې په نوم یا ډی ډی په مراسمو کې ګډون وکړي. ډی ورځ د 1944 کال د جون په شپږمه هغه ورځې ته وایي چې د متحده ایالاتونو، برتانیا او کاناډا شاوخوا یو سلو شپږ 50,000 سرتیري نورماند سواحلو ته راکته شول، او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو ماتې وخوړه. او د اسرایلو یوه بیسپرلی فضایي بیړۍ د سپوږمۍ له غولي سره ټکر شوي او د دوو اونیو دا ماموریت چې لګښت یو خصوصي شرکت ورکړی و ناکام شوی دی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د FM 5.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي، او که چیرې انټرنیټ لري نو بیا که هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې زموږ رپورټونه، اونیز پروګرامونه، خبرونه، لا نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. او سم مخکې دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. تر راتلونکې وی ونې پورې به د افغانستان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه خبرې پیل شي. که څه هم دغه خبرې اترې هیله بخونکې دي او ځینې خلک ورته ډېره هیله مندي لري، خو ځینې اندېښنې هم لري. په دې برخه کې ځینې خبرې اعلان ویریږي چې ښایي د سولې مذاکرات به د دوی فعالیتونه محدود کړي، خو ځینې بیا دغه مذاکرات رسنیو ته یو فرصت ګڼي نستونځه. په دې موضوع د خان محمد سند رپورټ او ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ونیس پروګرام خبريږي، او په هغې پسې هم کور کلی له یادمه باسي.
من نگرانی ها را میشنوم از چهار طرف، همه نگران هستند.
د افغانستان له حرکت ډکه رسنۍ چې په وروستیو 13 کلونو کې د هیواد لوی لاسته راوړنه ګڼل کیږي، خو اوس له طالبانو سره د سولې بحث پر رسنیو یو اندازه سوری کړی او تر یوه حده یې خبریالان او د رسنیو مسؤلین بوخت ساتلی دي. د یک خصوصي ټلویزیون د خبرونو مسؤل عبدالله خنجانی کسه هم اندېښمن دی، خو وایي دا چې د سولې په پروسه کې وضاحت نشته په اړه یې اندېښنې مخکې له وخته دي.
به لحاظ تیوري ما در یک وضعیت
دی، وایي د تیوري له پلوه په یو ایډیال وضعیت کې نه یو. داسې وضعیت دی چې موږ باید د ازادۍ او د ځان د امنیت په منځ کې انتخاب وکړو. که څه هم په دغه پروسه کې وضاحت نشته او واضح پیام ترې نه اورو، اندېښنې شته. موږ تر اوسه نه پوهیږو چې محدودیت به رامنځته شي او که نه.
محدودیت ایجاد میشه یا نه؟
د خنجانی د دفتر پر دیوالونو د هغو خبریالانو عکسونه ځوړند دي چې په بېلابېلو امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. سره له دې چې د دغو ټولو پیښو مسؤلیت طالبانو نه دی منلی، خو خنجانی په یوه بڼه دغه ډله مسؤوله ګڼي.
برخورد طالب ها واضح و روشن است. نمی پشت ما، شما همکارای مشترک ما شما را که میبینیم،
دا اندېښنې په دې ځای کې پای ته نه رسیږي، بلکې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې هم ورته اندېښنې پیدا شوې دي.
ما هم همین نگرانی را دارم که اگر ما به صورت متحد بسیج نشیم.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی وایي
خب نگرانی های خیلی جدی و بجا است.
دی وای اندیښنې جدی او پر ځای دي، ځکه له داسې ډلې سره معامله کوو چې نه یوازې دا چې د لسګونو خبریالانو د وژلو مسؤوله ده، بلکې د بیان د ازادۍ او رسنیو په اصل باور نه لري. کله چې له داسې ډلې سره معامله کوو نو داسې جدي اندیښنې ترې پیدا کیږي چې دا ازادي به چیرې لاړه او څومره به کمزورې شي.
چقدر اگه تضعیف هم میشه
له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بحثونه له بل هر وخت نه زیات تاوده شوي دي. په پام کې ده چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې د ملي یووالي د حکومت استازي، افغان سیاستوال او د طالبانو استازي د قطر د دوحه په ښار کې سره خبرې وکړي. بلخوا د ځینو رسنیو مسؤلین له طالبانو سره مذاکرات یو فرصت ګڼي نه ستونزه.
صلح یک پدیده مثبت است، ما نه باید از صلح بترسیم.
د ټولو ټلویزیون د خبرونو رئیس لطفلان د جفیزاده ده. دی وای رسنیو د بیان ازادي یو نه بدلیدونکی اصل دی او له طالبانو سره په مذاکراتو کې باید د بحث موضوع وګرځي.
صلح میتونه افغانستان را به یک مسیر بهتر
دی وای صلح کولی شي افغانستان په سم مسیر بوزي. فرضاً یو نمونه دا ده چې که غواړو د راپور ورکولو په نیت یوې نامنې سیمې ته چې ورتګ ورته ګران دی ورشو، نو صلح زموږ د کار ساحه پراخوي،
ساحه کار ما را بیشتر میسازد.
اوس په افغانستان کې څلوېښت ټلویزیوني شبکې او شاوخوا دوه سوه راډیوګانې فعالې دي. پخوا تر دې ډېری دغه رسنۍ د طالبانو لخوا په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګواښل شوي او اندا چې حملې پرې هم کړي دي. د بیلګې په ډول په 2016 میلادي کال کې د طلوع د ټلویزیون پر کارکوونکو حمله کې اووه کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی و. دا چې د سولې په مذاکراتو کې به د رسنیو په اړه د طالبانو دریس سوي دا لا تر اوسه څرګنده نه ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو،
د نوی زیږیدلی ماشوم لپاره نه یوازې د خواړه ضرور دي، بلکې ځینې نورې چارې هم ډېرې مهمې دي چې دغه په واده کې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې تخنیکي مشاور سید عبدالحکیم دانش دی.
په پیل کې که په دې خبره ته وکړي چې موږ څومره ماشومان لرو چې هغوی سمه واده نه ده کړې.
بدبختانه په افغانستان کې د نورو ستونزو په څنګ کې ستونزه همدا ده چې زموږ ماشومان 23 سلنه زموږ ماشومان په معیاري توګه یا په ستاندرد شکل باندې واده نه ده کړې او د دې خطر سره مواجه دي.
علت څه ګڼئ تاسو؟ ولې دغه ماشومانو سمه واده نه ده کړې؟
علت خو مختلف علتونه لري چې د امیندواري څخه شروع کیږي، چې د تغذیې نه شروع کیږي، مراقبت نه شروع کیږي. ځانګړی صحیح مراقبتونه دي چې باید مثلا حداقل څلور ځله یو مور باید د حاملګي او یا امیندواریتوب په مرحله کې باید صحیح مرکز ته لاړ شي، او همداسې پس له هغه نه د صحیح مرکز کې باید ولادت وشي د صحیح کارکوونکي د څارنې لاندې. دغسې نور ډېر مهم مراقبتونه موجود دي چې موږ ورته مشخص لارښودنه لرو او صحیح کارکوونکي دې باندې روزل شوي دي چې څنګه د مشورې او لارښود وکړي دوی ته، او کوم مراقبتونه مشخص مراقبتونه باید په پام کې ونیول شي.
بله، تاسو ویل چې یو لدا ده چې مورګان خینه تغذیه کیږي او بیا هم ده چې ماشوم سم نه تغذیه کیږي، او دا ویل چې تاسو سی کارکوونکي لري چې په دې برخه خلکو سره مشوره وکړي، نو بیا ولې دغه په دې شمیر چې په سلو کې دوه څلوېښت سلنه موږ ماشومان لرو چې دوی ضعیف دي کنه، بیا ولې تاثیر نه کوي په خلکو د تاسو مشورې؟ آیا ټولو ځای ته رسیدګي نه سي کوي؟ څنګه خبر ده؟
ډېر مهم سوال ده. تاسو که وګورئ د خپل صحت یا روغتیا مختلف اړخونه لري. یو مهم اړخ د خپل اقتصادي مسائل او آگاهی د سواد کچه، دا ډېر مهم عوامل دي چې د روغتیا سره ډیر مستقیم اړیکه لري. موږ او تاسو باید مشترک حل ځلې وکړو چې دغه اړخونه هم باید خشي، بیا ان شاء الله دسترسي کې مشکل نه لرو. مونږ ټول زموږ خدمات د افغانستان سراسر کې موجود ده، کلینیکونه لرو الحمدلله، دوا شته، کارکونکي شته، دومره ستونزې نه لرو په دسترسي کې. نو دغه بل اړخونه چې اقتصادي اړخ او خپل آگاهي معلومات د سواد کچه دغه مهم اړخونه ده.
کچری ماشوم سم تغذیه نسی بیام دارست دا کمزور ایرادی خوادنه که دا چوم را یو جدی ستونزه که دلیسی؟
پا لند محال که او پا او اوگ محال که دیر اغیزناک پیلی لری، پا لند محال که کمونگو تاسو دا د ماشوم قد مثلا تیگی کنه، ذهنی انکشافه د روزنه په برخه کې مثلا زر خبر نشي کولای، زل مونږ او تاسو ورته وایو چې د ډیر خلپر ماشوم یو چیرته پروتي. اوږ محال کې متاسفانه ده د نور ستونزې سره مخامخ کیږي، اقتصادي له لحاظه نشي کولای چې یو په تحصیل کې خل راست راولنه ولري، او همداسې د دندې لپاره نشي کولای چې ښه داسې ځان آماده وکړي او ښه پرمختګ وکړي. نو هم د اقتصادي له نظره فامیل ته مستقیم زیان رسیږي او هم زمون تولنه تا.
اوس کراسو دی حال لارو تا کرسی تاسی پا چو بخشو که دارت زواب کهیچه، مثلا کلتی ماشوم پیدانی مرسو که بیست ترشپاگو میستو سی باید سرقم خواره ورکول سی، بیا لغه و روز تا ترسو بمونگ یو کمزور ماشوم تولنه دورندی نکو.
ماشوم دواد یو پرمختق ده سارین لپاره پا لومله کال که هر همیاش روغتیایی مرکز تا باید یوس و ماشون د نمو او پرمختګ سارنه د تغذیه د ستونزو په پیژندنه کې چې کېدای شي استاس ماشوم ور سره مخامخ شي ډیر مرسته کولی شي. باید ښه تغذیه شي، پروتین لرو، مون کاربوهایډریټ لرو، مثلا د دې پسند کې باید ښه مثلا په ورځ کې باید 15 ځله، ځکه چې خپل ځان ده او بل ماشوم ده، دوه کس یا عمر دوه کس لپاره باید هم دومره غذایی مواد واخلی چې دوه کس ور باندې ښه تغذیه شي. د دې پسند کې مونږ مشخص پیام لرو چې ماشوم د کتلو او اوریدو په خو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې هغه وخت چې ماشوم نړۍ ته راځي څه باید وشي. د کتلو او اوریدو او په خو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې دا خپل یو روزنه ده، دغه طریقې ورزده کړي. باید ماشوم ونازو مونږ او پغه کې ونیسو، ماشوم سره اړیکه او لمس کول یې ډیر ګټه لري. دا مسائل باید په پام کې ونیول شي. حتی د منواری په دوهم مرحله کې چې مونږ د شپږ میاشتنۍ څخه ماشوم د اوریدلو توان لري، هغه مرحله نه شروع کیږي. ماشوم سره د مور خبرې کول ډیر مهم ده چې د شیدو ورکولو په وخت کې زمونږ ماشوم سره چې هر څومره ډیر خبرې وکړو همغومره د ماشوم زمونږ غک اوري او د دماغ خصوصا دماغ ښه انکشاف کوي، د اړیکه ښه ټینګیږي او ډیر مرسته ورسره کولی شو مونږ. ستاسو ماشوم د زیږون سره سم زده کړه کوي، ماشوم سره باید لوبه وشي، ماشوم ته د کتلو او ریدو او پخو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې او طریقې ورزده کړي. ماشوم مو ونازوي ډیر مهم ده او ډیر ګټه لري. د ماشوم سره خبرې کول دا ډیر مهم ده. د شیدې ورکولو پر وخت مو ماشوم ته وګورئ او ورسره خبرې وکړئ، ځکه نوزیږي ستاسې سیره ګوري او غږ مو اوري. دا ډیر مهم ده او ډیر مرسته کوي د ماشوم د پرمختګ او انکشاف په برخه کې. داسې طریقې چې ماشوم مو تاسې وګوري، آواز مو واوري، پښې او لاسونه په آزاده توګه وخوځوي او تاسې لمس کړي، د لوبو ډول ډول وسایل ورته برابر کړي، مسکا او خندا وکړي، دا ډیر مهم ده.
موږ د ماشوم په تغذیه باندې غږیږو، آیا بیا دا کوم څه تاثیر کړل؟ دا هم د ماشوم په وده کې تاثیر لري؟
ډیر مهم تاثیر لري. یو خو تغذیه ده چې هغه تر دوه کالو پورې ډیر اهمیت لري. اوس موږ مشخص د ماشوم د وده او پرمختګ خصوصا ذهنی او دماغی پرمختګ باندې خبرې کوو چې دغه شیان چې ما وویل دا ډیر اهمیت لري او ډیر مهم ده.
بله، رازو لشپګ میسینه وروسته ته په دغه دوره کې ماشوم سره څه ډول چلند وسی چې وادي سره مرسته وسی؟
په دغه مرحله کې ماشوم ته د کور پاک او خوندې شیان باید ورکړ شي چې ور سره آشنا شي. دا ډیر مهم ده. خپل مثلا د لوبو وسیله سرپخلرون کې ډبلې او اوسپنیز لوخه او کاشوخ مونږ او تاسو ورته وایو دا مهم ده. د لوبې وسایل مثلا د ماشوم د لوبې په زړه پورې وسیله د جامو لاندې یا بکسه کې پټ کړئ او بیا وګورئ چې آیا ماشوم پیدا کول شي او کنه. دا ډیر مهم ده. دغه مهارت خپل یو مهارت ده. په دغه مرحله کې ماشومان لکه دغه ساینتیست غوندې هر شی آزموي. نوم یې واخیستل شي دا ډیر مهم ده چې او غبرګون یې وګوري چې کله چې مونږ او تاسو د ماشوم نوم اخلو وګورو چې څه عکس العمل ځان ښیي.
ازادي راډیو څخه د ماشوم دی وادي پاکله د ډاکټر صاحب خبري وبریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه سهار ګل میرزای ماو د مریم توخی د کور کلی د دغه خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو سره کلی کو. ولی په دې وروستي وکي د افغانستان د زینو ولایاتو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې جنې جرمونه زیات شوه.
دا وړه بیکاری د بیروزګاری د کار نشته لري وسار څوک څوک شراب پور دي څوک غړي خرچه پیدا کیدان ده.
د غلاو اختطاف او د وهلو ټکولو د پیخو زیاتوالي خلک څومره اندېخمن کړي دي.
هاته د شپې موږ وتلې نشو د بلاک د مخه سمګ ګرځیدلې نشو د ساکه موږ زه احتجاجات ډاریګو هاته د موږ نه ټلیفون نه غلا شوی دي.
او مسؤلین په دې برخه کې کوم اقدامات په نظر کې لري؟
یعنی په تیر یو میاش کې تقریبا دوه سوه نفر په کابل کې نیول شوي دي او موږ د خان منګلو ته سپارلی دي. نوره توجه هم دغه برخو ته کیږي.
نن په همدې موضوع خبرې کوو چې په دې وروستیو کې د یو شمیر ولایتو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه مخ په زیاتېدو دي. دا چې د جنایي جرمونو لکه انسان تښتونه او وژنه، غلا، وهل، ټکول او داسې نورو د زیاتېدو لاملونه څه دي او ولې مخنیوی نه کیږي، دا هغه پوښتنې دي چې د خبرونې په لړ کې به ځواب شي. خو په پیل کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو. چاورېدو ته ستاسو پام را بولم.
مې فارق ده د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو یم او د سیدابات ولسوالۍ یم. پلان کوتل خیرخانه کې د منطقې د ګلۍ سیاول په نامه ده. غلا زیات دي، وهل زیات دي، لوچک زیات دي او ډېر ګرځي موږ هاته د شپې موږ وتلې نشو د بلاک د مخې سمګه ګرځیدلې نشو د ساکه موږ زه احتجاجات ډاریګو هاته د موږ ټلیفون نه غلا شوی دي هاته موږ ویل شوی په ساحه کې موږ او د دې نه ډېر متضرر یو.
زه د یم وردا ګوډل ته شاو کې دونم نو مې بانګول دی. غلط چې وی شتا دی و خاله شتا دی، غلط چې وی ګرځي، غلط ګرځي یا چاکون ګرځي، چارشون شتا ګرځي یا وسیل ته کا جزو ور کاولای، غلط ته جزو ور کاولای، پډاری ته جزو ور کاولای، هر چې ته جزو ور کاولای چې نه وای یو دوای خو ویلی وای د کی چې نه.
زما نوم امید ده، ماسل د طبی ما غلاوی ډیر دی، بیخی ډیر دی. زما د انډیوالو تلیفون تختول دی. دا خلک دی، همدا خلک چې پرانا ورځو وهل شته، تلیفون اخی، موټر سایکل، موټر پرانا ورځ چې په مخې راسي کاتلم کوي.
خدای نظر نصرت دی ولسی جرګه دی دانشاد دی لو رئیس په توګه دند تر سره کوم او تاسو د کور کلی خبرونه دی ازادي راجنه اوري.
قدر من دوستانو
د افغانستان د یو شمیر ولایتو ترڅنګ کابل ښار کې وژنو، تښتونو، وسلوالو، غلاو او ګڼ شمیر نورو سنبال شوي جرمونو په دې ورځو کې په بې ساري ډول د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې د محسا په نوم یوه ماشومه د پیسو په بدل کې د انسان تښتونکو لخوا اختطاف او بیا ووژل شوه، چې دې حالت خلک ډېر اندېښمن کړي دي. همداراز د موبایل او د ښځو د دستکول تښتول، د موټرو د پلیټ او د موټرو غلاګانو زیاتوالی د هر ورځې په تیریدو سره محسوسیږي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لیلا هم له غلاو او نورو جرمونو څخه سر ټکوي او د خپلې د تره د لور کیسه داسې راته کوي.
زموږ د کاکا لور په زاړه مکریانو کې اوسېده، دا تونس کې جګ شوی و. بیا په تونس کې څو کسان نور مو دی ته یې وویل چې ته جګ شه، راځه یو کس کم داخوا مخکې کېنولی. نیمه لاره کې تر یقتو ته پوره شوي و، نور کسان ورته فنکشه ایستلی چې واسه بنګړي دی مور باندې شی به کړی بنګړي ورنه ویستله اچ ته تلله بنګړي ورنه واخ
جنایي پیښې د افغانستان په اکثره سیمو کې لیدل کېږي، خو زیاتې پیښې بیا د کابل په یو شمېر سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي چې بېلابېل عوامل لرلی شي. د کابل ښار یو تن ټیکسي چلوونکی د نورو عواملو تر څنګ بېکاري او فقر هم د غلاو او جنایي پیښو د زیاتېدو عامل ګڼي او وایي
دا پیښې ورا ډېرې شوې په دې ورځو کې، بېخي بېکاري د وجه نه. پرون مو ملګری یو ټیکسي خیرخانه کې دننه بس پیسې مې اخیستې دي، یو کوڅې ته بوتل او پیسې دې اخیستې دي، موبایل دې اخیستې، وهلې نه خوشېږي. ما ورته مې خرج ګاډۍ دننه اخیستې، ګاډۍ دننه واخیستې، نور هر څه اخیستې، ګاډۍ زوړ و چې لږ نوې ګاډۍ هم درنه بوځي. دا ونډه بېکاري ده، بېروزګاري ده، کار نشته لري. بس هر څوک څوک شراب خوره دي، څوک هغه خرچه پیدا کوي ځان ته، او ټول چر څوک چرس وهي، څوک شراب وهي، ټول خرچې پیدا کوي. اوس مې د خپل ټیکسي وان ملګري سره مې خبره کوله، ما چې سړک نه بغیر بازار نه بېخي ونه وځو، چې لږ کوڅې موڅې څوک یادي کې باید لاړ نه شو، چې لاړ شي به دا پېښه خامخا کېږي. د باندې بېکاري ده، خلک نشیان دي، کارونه نشته لري، بس پیسې چې سره نه وي بس چار څوک به مخه ورغه دا کار وسه کوي.
ځینې خلک بیا د امنیتي ارګانونو څخه شکایت کوي چې دوی پر وخت اقدامات نه ترسره کوي، او خلک وایي که چیرې د پولیسو لخوا کوم مجرم نیول کیږي نو ډیر ژر بیرته د پیسو یا کومې معاملې په بدل کې خوشې کیږي، چې دا هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو سبب کېدای شي. په دې اړه د بادغیس ولایت محمد عباس چې فعلا په کابل کې اوسیږي وایي
پولیس باید دغه وکړي چې دا خلک ګیر کړي، دا خلک مجازات کړي، دا خلک ودې ته واڅوي چې بل سړی بیا دا کار ونه کړي. دوی تر سر اړي دا نه کوي چې مقصد یو سړی مجرم یا هغه راګیر کړي، هغه ته جزا ورکړي، بل سړی فکر وکړي چې دا کار بیا نه کوم. پولیس خپل په دغه حال کې ورسره ګډ دي، ورسره ګډ نه وي، ولې ولې دا خو پایتخت دی، پایتخت کې باید عدالت وي، پایتخت کې باید پوښتنه وي. دلته په تلویزیون کې موږ ولیدل چې خلکو یو وار په مرمۍ ویشتلی، بیا په چاقو ویشتلی دی. پر هغه سربیره پولیس ها وعده ورزي چې درې ساعته تیر شوي، زنګ ورته وایي ورسېدګي نه ورته کوي. پر دا ډول باندې خو دوی دا انتقام نشي خوندي کولی تر دغه دیاره دی. علاقه
جنایي پیښو د کابل خلک په رواني ډول نارامه کړي دي، او اکثره خلک په ویره او ډار کې ژوند کوي. ځینې خلک بیا د خلکو نه همکاري هم یادوي او وایي چې که خلک په جدي توګه د غلا او نورو جنایي جرمونو د مخنیوي په خاطر خپل مسؤلیت سرته ورسوي نو تر ډیره به دا ستونزه حل شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي حسینه په دې اړه وایي
خلک باید همکاري وکړي. نو دا ول کله چې موږ دلته ګورو چې یو نفر راځي دی، یو چا د سکال یا موبایل تخته ټول ولاړ سیل کوي، لا خنداګان کوي، ټوخي کوي، چکچکي کوي، دا باید داسې یو کار وسي چې باید د خلکو همکاري دي چې واقعي نشي هیڅ وخت دا کار کېدای نشي چې د دې کار نه موږ چلوګیږو. مجبور موږ دا خپل موبایلونه خپل جیبونه کې خلاصم په باندې خې پیسې خپل په جیبونه کې خلاصم که د سکال کې چې نه کڅو کې تخته په کې تم نه د مجبوریت نه د دې پر څو ځل موږ هم دا کار شوې ده. او دلته خو داسې یو کار چې دا عزیز موږ سره همکاري نه لري، کله چې یو ځای یو نفر نیسي بل ورځ ګوري هغه خوشي ګرځیدلې. باید اول په اوزو کې د صدقات وشي، تحقیق وشي چې باید دا عزیز کوشش وکړي چې د خلک کله چې نیول کې خپل جزا باندې ورسي. زه معلمه ما شاګردان په صنفونو کې شاګردان ته موږ تبلیغ کوو چې کله تاسو موبایلونه لري یا پیسې لري خپل جیبونه کې وساتید، او در غیر د هغې نه چې د سکالونو کې یا تا د شاګردان د سکالونو تختل.
نوریدونکو د چولې د زینو ولایتو ترڅنګ په کابل کې جنایي پیښې مخ په زیاتې دودي، ولی مسولین د دې ستونزې د مخنیوي لپاره کار نه کوي او که کوي څه کوي، او د دې مشکل د حل لپاره د کورنۍ چارو وزارت څه په پام کې لري؟ د دې پښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کورنۍ چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی سره مرکه کړي په ګډه یو.
رحمی صاحب په دې ورسته کې مونږ او تاسو ټول شاهدان یو دي چې په ټول افغانستان کې خوب تیر بیا په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه زیات شوي دي. الا دې تاسو پڅ کې بولی
زه واضح تاسو ویل شم چې جرمی موارد په مرکز کې او په ولایتو کې د زیات شوي نه دي بلکې کم شوي. یو څه چې تاسو ته زه ویل شم هغه دا چې ټولنه اوس اطلاعاتي شوې ده، یعنی اطلاعات او تلاش رسنۍ معلوماتي شوې ده. هر پیښه چې وشي هغه خلک نه کوسي یو په خاطر خلک داس برداشت لري، داس فکر کې چې ګو یو دغه موارد زیات شوي په خو کلونو کې به پیښه بچره منځ کېدلې او به نکاس نه پیدا کوه اوس د نکاس پیدا کوي. ځکه چېرته تاسو ته هغه معلومات به درکم د تیر کال او د سخ کال گراف د جرایم او فوق العاده توګه راټیټ شوی، خو دا لا هم د رهبرۍ د قناعت وړ نه ده. په دې برخه کې ټولې ګامونه اخیستل شوي دي او نور اقدامات به هم ترسره
کړي. موږ د خلکو سره مرکې درلودې، البته خلکو بیا داسې شکایتونه هم درلودل چې پرانا ورځ زموږ نه ټلیفونونه چور کیږي، زموږ داس کولونه او همداسې وهل ډبول اختطاف حتی تر مرګه پورې دا موضوعات شته دي. نو که مجرمین نیول کیږي بیا دغه مجرمین څه کیږي؟ بیرته خوشې کیږي یا څنګه خبره ده چې دغه جرایم نه راکمیږي؟
نو اول خو زه راځم همدې پوښتنې ته چې د مجرمین څه کیږي. مجرمین قانون منګوله ته سپارل کیږي، دوی نیول کیږي، پولیس چې کله دوی ته ابتدایي دوسیه واچي جرم به مشهود وي، په هغو صورت کې دا بیا لوی سرنوالۍ ته راجع کیږي. لیکن دا اوس هم د 10,000 په شاوخوا کې که زه تاسو ته ارقام درکړم موږ زندانیان لرو د پلچرخي په زندان کې. دقیقا په دوو برخه کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. موږ تاسو ته تاسو رغ د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې د برخه ته به لا زیات توجه کړي وقتاً فوقتاً. موږ خپل اجراءات لرو، هر ورځ هم په مرکز کې او هم په ولایتو کې دغه کسان نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل.
رحمي صاحب، بیا خلکو دا شکایتونه هم درلودل د دې ترڅنګ ویلي چې زیاتره وخت د پولیس پوستې نږدې وي البته او دغسې جرایم واقع کیږي، بیا پولیس هغه وخت اقدام کوي چې وخت تیر وي، ډېر ناوخته وي. ول داسې کیږي، آیا پولیس نه خبریږي یا نه غواړي چې اقدام وکړي، که څنګه موضوع؟
زه اول مننه کوم د خلکو نه چې خپل شکایت موږ ته رسوي، خو زموږ غوښتنه هم له پله له خلکو څخه هم دغه ده چې دوی باید پولیس سره همکار واوسي په هغه شکل چې لازمه ده. د دوی ایماني وجداني مسؤلیت او دنده ده. دوی باید دغه خپله دنده په سمه توګه اجرا کړي. په هغو مواردو کې چې خلکو همکاري کړې د پولیسو سره په هغو برخه کې موږ نتایج ترلاسه کړي. د پوسو برخه کې تاسو خبره وکړه، دغې برخې ته هم توجه شوې ده. موږ یو بل څه چې رامنځته کړي په مرکز او ولایتو کې یو هغه ډېر موثریت درلودلی دی، سیارې ګزمې موږ زیاتې کړي دي. پولیس اوس مستقر نه دي په یو ځای کې، بلکې ګزمې سیارې دي. یعنې مجرمین باید په هېڅ ځای کې مسؤول ځان احساس نه کړي.
څه پلان لري چې خلک په ډاډه زړه، ځکه دلته خلکو یو رقم رواني فشارونه ورسره پیدا شي، هر چا به خپل ټلیفون خپل دسکا او خپل هغه څه چې ورسره ډېر په احتیاط به ځان سره لیږدول چې ما باندې څه ونه شي. نو دلته اوس د دې فضا د له منځه وړلو دپاره څه کول پکار دي او څه کوئ تاسې؟
دا وضعیت په شکل هم نه دی لکه څنګه چې ویل کیږي. هغه کسان چې لا هم زموږ سره مجرم دي یا هم قرار د سرنوالۍ لري، هغه اوس هم زموږ تعقیب لاندې دي پولیسو. یعنې په تېره یوه میاشت کې تقریبا 200 نفر په کابل کې نیول شوي دي او موږ د قانون منګولو ته سپارلي دي. نوره توجه هم دغه برخو ته کیږي، با وجود دې چې دغه موضوع چې تاسو ویل د موږ د رهبرۍ سره شریکو او ځینې شکایتونه د برخې موږ ته هم راغلي دي چې انشاءالله توجه به ورته کیږي.
د خلکو نه څه غوښتل لري چې خلک څه وکړي د دې فضاد المزرول په خاطر؟
په ټوله نړۍ کې معمول هم دغه دی، بې د خلکو د همکارۍ نه پولیس په یوازې توګه په هېڅ وجه دې ته رسیدګي نه شي کوي. هغه توقعات چې خپله خلک د امنیت ټینګښت په برخه کې د امنیت راوسو په برخه کې لري. زموږ د ټولو قدرمنو هېوادوالو غوښتنه همدغه ده چې د پولیس سره همیشه همکار اوسي. 1300 شمېره دوی په خدمت کې ده. په دغه شمېره کې اوس تغییرات راغلي دي. دوی هغه کوم هویت چې دغه محفوظ او مسؤول پاتې کیږي، دوی کولی شي چې خپل شکایت درج کړي تر څو موږ وکولی شو په هغه شکل چې دوی خپله توقع ده په هغه شکل دوی ته امنیت برخه که یو مسئول فضا را مست
دیده منه نکوره میسیب کرو ودن
تشکر.
خب وریدن کو داو دا دیوونه دا کور کلی دا خبرونه مطالب چه تاسی تم بولانده کرد. تربیا خیچه
مون پگران وطن کے غاړو.